د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنجشنبه ده، د سلواغي یا د لوی میاشتې 13 ده چې د فبروري له 13 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې وشلوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړې. یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی، تېره شپه د ایران جنوب لویدیځه برخه ولړزوله. بشپړ خبرونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکول شي د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انګریت کرامپ ګران باور پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداری ورکړی دی. میرمن ګران ام باور زیاته کړې، دوی او متحدان باید د امنیتي وضعیت د بدلون او نړیوالو ځواکونو ته د مخ په زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې چمتو شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د تاوتریخوالي کچه د پخوا په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو یو شرط د سولې په خبرو کې پرمختګ یاد شوی، خو په دوحه کې پیل شوې دا خبرې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د ناتو دفاع وزیران هم نن د افغانستان په افغانستان کې د راتلونکي پوځي حضور په اړه بحث کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ د پراختیا او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې کړې. د ارګ لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغو موضوعاتو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی غنی د افغانستان دولت او ویل چې د افغانستان دولت او خلک پیاوړې اراده او اجماع لري چې د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې تلپاتې او باعزته سوله وشي. بلینکن د جو بایدن د ادارې د هغو چارواکو له ډلې دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو غوښتنه یې کړې، خو د ارګ په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دواړو لورو د په دې تړاو هم خبرې کړې وي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د مخکنۍ ادارې او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړونه خوښ نه دی او په ښکاره د دغه تړون له ځینو مادو سره مخالفت څرګند کړی و. چارواکي وایي په بلخ کې د 2 هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو وایي چې پرون له غرمې وروسته یو هوایي برید په چاربولک ولسوالۍ کې د طالبانو د روزنې پر مرکز او بل هغه په زارې ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې قرارګاه وشو. د دې قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
د 2 ضربه 19 هراس افغان طالب کشته شدن و 16 نفر دیگر هم
بعد خود دو بریدونو که 19 طالبان وژل شوی او د دریو کلیدی غړو په ګډون یې 14 نور ټپیان شوی دي. د دوی یو مرکز وسله او وسایط هم له منځه تللی دي
توسط ضربات هوایی تخریب شدن.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان تل یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ورته یې دعوه کوي چې په خپلواکه توګه یې ثابتول په دې وروستیو کې یو څه ستونزمن شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې د دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 9 میلیونو 15 لک ډالرو دا مرسته له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالی او کرونا ځپلی دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو مرستو 2 میلیونو 2 لک ډالر به د افغانستان په 80 ولسوالیو کې په نغدي ډول یا هم د کار په مقابل کې افغانانو ته ورکول کیږي. د هغه ولسوالۍ دي چې د نړیوال بانک په باور وچکالی تر نورو ډېرې ځپلي او د هغو کسانو شمیر پکې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنری کرالی ویلي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بندون په وړاندې زیانمنونکی دی او په خبرې د ځواب ورکونې کمزوري سیستم یې هم د زیان کچه نوره هم ډېره کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی، تېره شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سیسخت ښار ته ټکان ورکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغه زلزلې په دې خار او تر څنګ خار ګوټي یا سوچ کې خلک ډیر بیرول او کورونو تخته ال کړیو. زلزلې په دغه دواړو خارونو کې او بو او برېښنا خدمات پرې کړې دي. ایراني چارواکي وایي د غورنې د لسیمتر رسیدلې او تر اوسه د لسو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. سي سخت یو کرنیزه سیمه ده چې د تهران په جنوب 500 کیلومتر کې پرته دا شپږ زره اوسیدونکي لري. د ایران ایرنا خبري اژانس د خبر لمخې دغه زلزله چې د شپې په لسو بجو وشوه مرکزي لس کیلومتر تر ځمکې لاندې و. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یو هوایی اډې راکټي برید چې یو بهرنی قراردادي پکې ووژل شو وغانده. ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ جلسې وروسته خبر اعلان ته وویل.
I condemn the rocket attack in Erbil
and زه په اربیل کې توغندیز برید او د یو کس د وژنې تراژیدي غندم. هغه کسانو ته تسلیت وایم چې خپل خواخو ګیل لا سور کړی دي. هله کوم چې د پیښې ټپیان ژر روغ شي.
په دغه برید کې چې د دوشنبه د ورځې ناوخته شوې څوارلس تنه ټپیان شوي. پرون فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او امریکا هم دغه برید په کلکه وغانده. د بکینګهام مانی وای د دویمې ملکه الیزابت خاون شاهزاده فلیپ روختون ته انتقال شوی. دا کار د نوموړي د ډاکټر په سپارښتنه د یو احتیاطي اقدام په توګه شوی دی. د بکینګهام مانی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نه نوی کلن شاهزاده فلیپ وروسته له هغې د فبروري په نهویشتمې په ماښام یعنی پرون ماښام روختون ته ولېږدول شو چې د ناروغۍ احساس وکړ. نوموړی روختون کې د څو ورځو په مخه بستر شوی دی.
دا افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه ولس ټیټه صفر. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه شپږویشت ټیټه اته. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه دوویشت ټیټه درې. هرات اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه یوویشت ټیټه یو. او مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه یوویشت ټیټه سلور.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. له یان ستولتنبرګ مخکې پرون په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان هم خبرداري ورکړ چې طالبان جګړو ته آمادګي نیسي. آیا دغه وضعیت په پام نړیوال ځواکونه باید تر مې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي؟
زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمنې پر ځای نه کړلې، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووځي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. نن د ناتو دفاع وزیران په مشخص ډول د افغانستان په افغانستان کې خپل پوځي حضور په اړه خبرې کوي او خی یو پریکړه هم وکړي. د بی پول خبرالانو ټولنې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د خبرالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایتونو مسله هم وڅېړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران ستر مذهبي مشر وایي هېواد د اټومي تړون له ښکېلو خواو د عملی اقدام غوښتنه کوي. او د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادي رادیو د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوی برخه ته خبرو.
ما تقریبا کوټوالی نه په هم زریب سی وس راوته بازار ته او تقریبا اته کال از ما و شو چې بس مزری کوم د بازار.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د دې تړون د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ هغې وروسته خبر اعلان ته وکړې. د ناتو دفاع وزیرانو د نننۍ ورځې بحثونه به تر ډیره پر افغانستان او عراق راڅرخي. په دواړو هیوادونو کې دوی د ناتو د پوځي حضور پر دوام غور کوي. نور حالې د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې پر بنسټ د اسدالله لودین پر راپور کې اورو.
United States when they went into Afghanistan they didn't go alone.
They have been supported by NATO.
د ناتو عمومي منشي وایي له امریکا سره په ګډه افغانستان کې د خپل شاوخوا لس زره سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ جلسې په پای کې وویل،
We went into Afghanistan together.
څنګه چې تاسو په هیږي د سپتمبر د 11مې لبریدون وروسته موږ په ګډه افغانستان ته ولاړو. موږ د خپل حضور په اړه په ګډه پریکړه کوو. دا چې موږ به مناسب وخت کې وځو په دې اړه هم ګډ تصمیم نسو. اوس مشوره او همغږي کوو. موږ به د پنځمې پورز په دې اړه بحث ولرو چې اوس یې د پایلو په اړه څه نسم وایلی. د امریکا په ګډون به ټول شریکان له نږدې همغږي او بیا ګډه پریکړه کوي. طالبان باید تریخواله کم کړي او پر شنیت خبري وکړي. طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون ل نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی ملاتړ ودروي.
لکه نن چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره رامنځته شوې، دا لومړی ځل دی چې د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان او عراق د ماموریتونو دراتلونکو په تړاو او د غراز د چین او روسي له خوا پر رامنځته شوې ننګونو خبري کوي. د افغانستان په اړه د ناتو د نننې غونډې له جوړېدو مخکې د افغان دولت د ملي امنیت شورا ویلي هیله مند چې دغه سازمان د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د نوې ادارې چارواکي اوس په دې بوخت دي چې له طالبانو سره د ډونالد ټرمپ د ادارې هغه هوکړه وارزوي چې نږدې کال مخکې په دوحا کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ټاکل شوې راتلونکې میاشته کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د ناتو عمومي منشي ښاغلی سټولټنبرګ وایي د وتلو دا مهلت په شرایطو پورې تړلی.
In that deal there is a
هو کړه کې د وتلو مهلت د می میاشتې پایل دی. خو د افغانستان د پریښودو ژمنه د شرایطو پر بنسټ ده. افغانستان کې زموږ حضور په شرایطو پورې تړلی. طالبان باید پر ژمنو عمل وکړي. هغه څه چې اوس ناتو تر سره کوي هغه دا دی چې تر هر څه مخکې د سولې د ملاتړ او د هوکړې د عملي کولو لپاره هر هغه څه کوي چې په واس کې مو وي. موږ به په ښه وخت کې ووځو. اوس زموږ تمرکز دا دی چې څنګه د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان ویلي طالبانو د پخوا پرتله تاوتریخوالی څو برابره زیات کړی. طالبانو بیا ویلي چې دوی تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راوستلی او دوی د ناتو د غونډې په درشل کې د افغانستان د نړیوالو شریکانو غوښتي چې د دوه پجمنه عمل وکړي.
د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونه مو واورېده چې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي. القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره هم اړیکې وشلوي. ستولتنبرګ له طالبانو دا غوښتنه داسې مهال کړې چې نن د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د تړون پر پوځي ماموریت خبرې کوي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو عمومي منشي جنرال سکاټ میلر هم پرون خبرداری ورکړ چې وسله والو طالبانو چې د معمول خلاف سګنی ژمی حملو ته زور ورکړی د هوا په تودېدو سره به حملې لا سختې کړي. هغه وویل دغه وضعیت د افغانستان حکومت هم دې ته اړ کړی چې جګړو یې سختو جګړو ته تیاری ونیسي. په دې اړه مې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه وضعیت په پام آیا دی څه فکر کوي چې نړیوال ځواکونه به تر می پورې له افغانستان ووځي او که به تر می وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي؟
داسې فکر کېږي چې په دوبی کې یا په اوړي کې به جنگونه زیات شي. طالبان به جګړې ته لاس زیات ورواچي. لکه ژمی کې چې هدفي وژنې وکړي، ژمی کې چې د جګړې نه لاس وانخیست، ځکه هغوی فیصله کړې وه چې باید تشنج را کم کړي، جګړې را کمې کړي، یا اوربند وکړي. نه یې اوربند وکړ، نه یې جګړې را کمې کړې، جګړې نور هم تیزی کړي. د دې لپاره نه اوربه، د دې لپاره چې دوی هغه اهداف چې د امارت اسلامي دی هغه لاس ته راوړي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمنې پر ځای نه کړلې، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووځي په مای کې ټول د افغانستان نه. ځکه هغه رژمنې که په ځای شوی وی، اوربند شوی وی، او په زمن کې د سولې خبرې په سمه توګه پر مخ لاړې وي، د افغانستان د دولت او طالبانو په منځ کې باور رامنځته شوی وي، په هغه صورت کې د دوی قوتونو کوتلې وي به فرق نه کوو. مګر اوس دا کارونه نه دي شوي. جګړه دوام لري. طالبان په هیڅ صورت خبرو ته ناظریږي.
وزیر صاحب خبر کراسو دیته چې د ناتو عمومي قومندان چې کله داسې یو اټکل کوي چې افغانستان به د هوا په تودېدو سره ډېرې سختې ورځې په مخ کې ولري، جګړې به ډېرې تیز شي، ځکه چې طالبانو د معمول خلاف په ژمي کې هم حملو ته زور ورکړی او دوبی کې به هم همدا بهیر لا په دې چټک مخته یوسي. دغه د ناتو دفاع وزیرانو ته چې نن په آنلاین غونډه کې سره ناستې څه پیغام ورکوي، آیا دوی به په افغانستان کې د خپل پوځي حضور دوام ته هم ژمن پاتې شي او تر کله؟
زه خو داسې فکر کوم چې تاسو به اورېدلی وي د ناتو عمومي منشي چې دی هغه خبرې وکړلې، هغه وویلې چې موږ وضع ته په کتو سره تصمیم نیسو او پرېکړه کوو. نو کچېرې وضع سمه شي، طالبان هغه ژمنې چې کړې دي هغې ته وفادار پاتې شي او اوربند وکړي، تشنج را کم کړي، دغه جګړې را کمې کړي، خبرو ته حاضر شي، په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي. د ناتو عمومي منشي خبرې همداسې وي چې هغه وویلې موږ شرایطو ته په کتو سره اقدام کوو. نو معنا دا ده چې د ناتو قوتونه او د امریکا د متحده ایالاتو قوتونه په هیڅ صورت سره زه فکر نه کوم چې د هغه ټاکلي وخت سره چې دوی د طالبانو سره لاسلیک کړی دی په هغې وخت کې ووځي، ځکه طالبانو یوه ژمنه هم نه ده په ځای کړې. طالبان اوربند نه کوي، د افغانستان دولت سره نه آمده کېږي خبرو ته، او یوازې امارت اسلامي باندې ټینګار کوي. نن هم هغه د طالبانو نماینده چې خبرې کولې، ویاندې چې خبرې کولې، ویلې چې موږ امارت اسلامي دی او موږ په امارت اسلامي باندې عقیده لرو او موږ په اسلامي حکومت باندې عقیده. اسلامي حکومت خو افغانستان کې اوس هم اسلامي حکومت دی، دلته خو ټول جومات شته، اذان شته، ټول شیان شته دی. معنا دا دی چې هغو هغه ژمنې چې کړي دي هغې ته آماده نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د ناتو ځواکونه او د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونه په هغه ټاکلې نیټه باندې ووځي.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وین جنرال دولت وزیر و.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د ناتو د دفاع وزیرانو پر غونډې او په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې کوو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به وښیو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبه لوستې دي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته پام کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې پر مهال د ناتو دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دغه دوه ورځنی آنلاین غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو هم خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې خپل پاتې ځواکونه له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي، ناتو به هم شاوخوا 10,000 پوځیان له دغه هیواده باسي. خو لیکوال لیکلي چې د بایدن اداره د فبروري میاشتې پر موافقه لسره غور کوي. په مقاله کې د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله راغلي چې د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آستن به له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه سلا مشوره وکړي. یو چارواکي ویلي چې د ټولو انتخابونو په اړه به بحثونه کیږي. تر دې مخکې واشنگتن اگزامینر په یو مقاله کې ویلي وو چې داسې ښکاري آستن به خپلو متحدانو ته په دې اړه مشخص ځواب ورنکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتربرګ هم ویلي چې ځواکونه باید اړتیا تر وخته په افغانستان کې پاتې شي. د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده شبکې په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا له امریکا څخه په یو لیک کې غوښتي چې د دوحې موافقه دی عملي کړي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼه هم همدې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې چارواکو پرته له نوم ذکر کولو ویلي چې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي او دا چې د بایدن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ارزوي. ورسته د ولور پوري امریکای چارواکي له قوله راغلي چې د طالبانو لخوا د موافقه عملي کول د ارزونی له مهمو نکاتو یو دی.
ازادي رادیو اوریده سهار 2 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. د بیپولی خبرلانو ټولنې هاګ میشت د جرمونو لنړیوال محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري حقوقو څخه د سرغړونو د داو په اړه څېړنو کې په دې هیواد کې خبرلانو په وړاندې د تر سره شو جنایتونو مسله هم وڅېړي. د ټولنو وای روس له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون شوی په افغانستان کې د خبرلانو په وړاندې د تاریخوالي کچه زیاته شوې او دغه هیواد د خبرلانو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل کړي. نور د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې
د بیپولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلی ترڅنګ د نړیوال جزایی محکمې له ترنوال غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیه وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څنګ مسول رضا موینی ازادي رادیو ته وویل په وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده
و این آغازی است برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمې ته د تحقیق او څېړنې د پیل پاره د بیپولی خبریالانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبریالانو مرګ او د خبریالانو هدفي وژنې جنگی جنایت دی او دا د نړیوال محکمې صلاحیت دی.
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
د بیپولی خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه د سمحال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونما په خبرسبي راپور کې راغلی چې پورسته یو درې کلونو کې په افغانستان کې درې درس خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل سوي چې شپکتنې په دې ورستیو څلورو میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یونما په راپور کې د هم راغلی چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پریښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل صدیق الله تفیدی
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلې چې مقابل اړخ مجبور شي د وختونو ته غاړه کیږي. زموږ باور دی چې د خبریالانو وژنه همداسې دوام وکړي. د بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې د افغانستان د وروستیو دوو لسیزو لوی لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي.
دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
د بیپولی خبریالانو سازمان د یونما د راپور په حواله ډیر ځله د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي. هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي د هدفي وژنو د عاملینو په اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي او په یو مناسب وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ستر مذهبي مشر وای هیواد د 2015 کال اټومي تړون له کلو خواو عملی اقدام غوړي نه تشجمنی. آیت الله علی خامنه ای د تړون لاسلیکونکو دا غوښتنه وروسته تر دې کړې چې د جو بایدن د امریکا د ولسمشر جو بایدن نوې ادارې ویلي په دې شرط بیرته دې تړون ته ورګرځي چې تهران هم په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. نور د اسدالدین پر راپور کې
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای وایي د اټومي تړون په اړه یې څو ځله ښې خبرې او ژمنې اورېدلې خو په خبره یې عمل کې دا ژمنې ماتې شوي او په وړاندې مخالف عملونه تر سره شوي دي. خامنه ای پرون چهارشنبه په یوه تلویزیونی وینا کې وویل خبرې او ژمنې ښې نه دي، اوس مهال موږ له نورو خواوو یوازې عمل غواړو او مقابل کې موږ هم ورته کار کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي واشنگتن به د ایران او د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي خو په دې شرط چې ایران دغه تړون کې خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دغه تړون ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. اوس ایران وایي لومړی باید واشنگتن ګام پورته کړي. په 2015 کال کې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د اټومي تړون په چوکاټ کې موافقه وکړه چې ایران به د یورانیمو په خول محدودوي او مقابل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لري کیږي. ایران تل دا رد کړی چې ګواکې دوی د اټومي وسلو جوړولو پلان ولري او ویلي دي اټومي پروګرام په دقیق ډول د ملکی اهدافو لپاره دی. لکه لنه چې امریکا له دغه تړونه وتلې ده، ایران هم تړون کې شوی یو شمېر ژمنې په تدریجي ډول ماتې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي تهران به د فبروري له 23 وروسته د شفافیت رضاکارانه اقدامات هم ودروي. دا هغه اقدامات دي چې لمخې د دغه ادارې پلټونکو ته اجازه ورکول کیږي چې ایران کې په لنډ وخت کې نا اعلان شوي اټومي سایټونه وګوري. د ایران دغه ګام ته ځینې د 2015 کال اټومي تړون د لویې سرغړونې په توګه ګوري، خو ولسمشر حسن روحاني بیا د دې کار اهمیت کم بللی او ویلي دي د دې کار پای ته رسول به مهم ګام نه وي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لپاره د ایران ځانګړي استازي کاظم غریب آبادی ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر به د همدې اونۍ په پای کې تهران ته سفر وکړي. دا سفر له هغه مهلت څو ورځې مخکې کیږي چې ایران وایي د دغه ادارې یو شمېر پلټنې بندوي. غریب آبادی پرون په یو ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل گروسی به د راتلونکي شنبې په ورځ تهران کې د ایران د اټومي ادارې له چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې د نویو اقداماتو پر رڼا کې څنګه همکاریو ته دوام ورکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انا ګریټ کرامپ ګران باور دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د ناتو دفاع وزیران نن په غونډه کې په دې اړه چې په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او که پای ته ورسوي بحث وکړي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هېوادونو ترمنځ همکاري د پراختیا او یو شمېر نورو مسلو باندې خبرې کړې. دا خبره د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې شوې ده او ویل شوې چې اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر ماښام په ټلیفون تماس کې پر دوه یو له نورو موضوعاتو خبرې وکړي. چارواکي وایي په بلخ کې د دوه هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسله وال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 هم شاهین قلوردو وایي دغه بریدونه د بلخ په چاربولک او دغه راز زاري ولسوالیو کې طالبانو پر مرکزونو شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې د دې بانک اجرایه بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې 9 میلیونه 5 لکه ډالر دا مرسته به له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالی او کرونا ځپلی دي. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 شوی تیر شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت ښار ته ټکان ورکړ. ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او تر اوسه د 100 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوې هوایي اډې راکټي برید چې یو بهرنی قرار دی پکې ووژل شو وغانده.
دا ژوند رنگونه
زه وسیم لایم د دم کې اوسیدونکو د مرکز او کار قسم دا لاسګار د سکراچي مان مزدور کوم.
څومره وخت کې د مزدوري کې
ما تقریبا کوټوالی نه په دغه مزدوري په څیر وس راوته بازار ته او تقریبا ته کال از ما و شو ته نه کال و شو بس مزدوري کوم د بازار.
نور مکتب شویلې وې کنه
مکتب نه تم پورې ویلې ده بس غریبه غربت د وجه نه مس مکتب دا د درې کال کې پرې خمه نیم تله مکتب.
او کور کې څو کسان استه؟
کور کې بس ته کسان فامیل کور.
نور څوک د مزدوري کاروبار شته کنم د یوازې ته؟
نه زما نور یو روم بلې کوټه ده بس زما شوم کور کې بس ټول مشه زما یو پلان مې د سپینګره هغه کار قسم نشه کوله ټول کور ز ساتم کور بس لټ ټول زما په غاړه
د ورځې به تقریبا 100 روپۍ پیدا کی
ورځ دا مخې به ډېر کې د کاردار ټیم کې 400 نیم سو اوس دا غانه دی سل یو شل یو د بازار نه به خراب شي
کار نو په دې کار کېږي گزاره د کور
بس نم کېږي په وسار لا تم ځان سپار دی بس زاره کو روانه کړم.
سبق سره شوق لري غواړي سبق وي
ولی نه لرو سبق سره شوق لري خو بس کور را بغاله دی غریبی دا بس د غریبی د وجه نه مونږ اوس نش کولای تعلیم ته مخه ځکه چې هل تم غریبی دا بل تعلیم چره دا د یو مالدار د وس لرونکو خلک کار دی چې هغه دا کې نو چې سړی تا کور ور بغاله یو د کور ټول مسولیت ور بغاره نو هغه څه تعلیم کې څه تعلیم ته وخت ور.
په همدې سره د دې خبرونه پای ته نږدې شوې. په پکتیا کې یو شمېر بزګران او بنلرونکي اندېښمن دي چې په ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات کم شي.
دغه ټیم کې به اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واور به له پاسه پرې پرته وه. نن واور نسته پې نن دول غنم لوڅ ولاړ دي. کېدای شي دا غنم له منځه لاړ شي.
په دې اړه به زموږ په بل پښتو خپرونه کې چې په اتو بجو باندې پیلېږي مفصل راپور واوري. خو دا خبري مجله پای ته